په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم. پیل دې سات خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه له دندې د ټام ویسل لرې کېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې افغانستان تر اوسه پورې د امریکا لپاره یو لومړیتوب دی. دغه څرګندونې د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې له دندې د ټام ویسل لرې کېدل د افغانستان په اړه د امریکا د پالیسۍ لپاره څه معنا لري وکړې. ښاغلی میلر ټینګار وکړ چې متحده ایالات به له افغانستان سره ښکېلتیا ته دوام ورکړي او زیاته کړه چې دا هېواد د متحدو ایالاتونو لپاره د یوه دوامداره لومړیتوب په لومړیتوب په توګه په خپل حال پاتې دی. هغه وویل چې د دې هېواد په اړه چارې به د بهرنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت د شارز دافر کرن ډیکر د ځانګړي استازي رینا امیریا او سفیر جان مارک پامرشایم لخوا پر مخ وړل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون سه شنبه په یو اعلامیه کې وویل چې ټام ویست د بهرنیو چارو وزارت د بندیزونو د همغږۍ د دفتر د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. ښاغلی بلینکن وویل ټام ویست د 2021 کال د اکتوبر له میاشتې راهیسې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه نه ستړی کېدونکې هڅې کړې تر څو د افغانستان په اړه د متحدو ایالتونو د پالیسۍ په رڼا کې د متحدو ایالتونو ملي ګټې او هم د افغانستان د خلکو سوکالي ډاډمنه شي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې ښځې د عاید ترلاسه کولو لږ فرصتونه لري. دې سازمان نن په خپل ایکس پانه پخوانی ټویټر کې لیکلي چې په افغانستان کې زرګونه ښځې د خپلو کورنیو ډوډۍ ګټونکې دي. ډبلیو ایف پی ویلې هڅه کوي چې په ټول افغانستان کې لږ ښځو سره مرسته وکړي تر څو نوي مهارتونه زده کړي او په خپلو پښو ودرېږي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پر ښځو او نجونو د سختو محدودیتونو په ترڅ کې ښځې په نادولتي محسو او ډېرو دولتي ادارو کې کار کولو راګرځول شوي او همدارنګه د ټولنې په ډېرو نورو برخو کې پر فعال ګډون بندیزونه لګول شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي پېښور پولیسو په خیبر ایجنسۍ کې د قومي جرګې د تیاری پر کم برید کړی دی. ښاغلی پښتین نن په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې تېره شپه د پېښور له پولیسو سره څو مخپټو کسانو د پښتون قومي عدالت په نوم د کېدونکې جرګې پر کم برید کړی، ډزې کړي او یو شمېر خیمو ته اور اچولی دی. پښتین زیاتوي چې د ډزو اوښکې بهوونکې ګاز د کارولو له کبله د دوی ځینې ملګري ټپیان او ځینې نور بېسده شوي دي. د خیبر پولیسو د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران له قانون په سرغړونو تورن کړي او ځینې په امنیتي ادارو د نیوکو په تور نیولي دي. ایران وای پر اسرائیل توغندوی برید پایت رسیدلی او تر هغه بیا پر د هواد برید ونکړي تر څو تهران اړ نشي چې بسیمه کې د کلکې د زیاتوالي په وړاندې اقدام وکړي. تهران د لبنان په جنوب کې د ایران ملاتړي سخت دریځ حزب الله ډلې په وړاندې د اسرائیل د پراخو پوځي عملیاتو په وړاندې په غچ اخیستونکې اقدام کې تیر شپه پر اسرائیل په لزګونو بلاستیک توغندي چې له دې مخکې ساری نه دی لیدل شوی وویشتل. د ایران د دغه اقدام په وړاندې اسرائیل او د هغه نږدې متحد امریکا متحدو ایالتونو د متقابلو اقداماتو خبرداری ورکړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی وویل د اسرائیل په وړاندې د تهران اقدامات پای ته رسیدلي دي. ښاغلی عراقچی بیگانه وخت پر ایکس شبکې په یو بیان کې پر اسرائیل حمله د ایران مشروع حق وبالا وویل چې ایران یوازې د اسرائیل پوځي او امنیتي تاسیسات په نښه کړي دي. عراقچی اسرائیل ته خبرداری ورکړ چې د غچ اخیستنې د اقداماتو په صورت کې به د تهران ځواب پرې کړونی او په ډیر ځواک سره وي. د اسرائیل پوځ د ایران توغندوی حمله جدي وبلل، خو ویل چې د تلفاتو او زیانونو اړوند راپورونه نه دي ترلاسه کړي. د اسرائیل پوځ د ایران له حملو وروسته ویل چې د اسرائیل هوایي ځواک به په ټول منځني ختیځ کې هوایي حملو ته دوام ورکړي. د فلسطین روغتیایي چارواکو نن چهارشنبه وویل د غزې پر جنوبي سیمو د اسرائیل په تازه بریدونو کې په تیرو 24 ساعتونو کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي ځواکونو د خان یونس پر ښار خپل پراخ ځمکني بریدونه هم پیل کړي دي. په خان یونس کې د اروپا روغتون خبر ورکړی چې پر دې ښار د اسرائیل له هوایي او ځمکنیو بریدونو وروسته 11 مړي موندلي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د امریکا پخوانی ولسمشر جیمی کارتر نن 90 کلن شو. د ښاغلي کارتر کورنۍ ملګري او مینهوال د هغه په ټاټوبي جورجیا کې د هغه د زوکې د ورځې د لمانځلو لپاره راټول شوي وو. جیمی کارتر د امریکا لومړنی ولسمشر دی چې 90 کلنۍ ته رسیږي. هغه د 1970 څخه تر 1981 کال پورې د خپل هیواد د 90 ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې وه. ازادي راډیو اوري. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویسټ ماموریت پای ته ورسو. خو د دې وزارت ویان ویل افغانستان بیا هم د امریکا لپاره لومړیتوب دی.
البته چې دی او موږ به په افغانستان کې خپلې ښکېلتیا ته دوام ورکړو.
په دې اړه به د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر واخلو. یو شمېر افغان سوداګر وایي د افغانستان پاکستان ترمنځ د خرلاچي دروازه له نهو ورځو تړل کېدو وروسته بیرته د سوداګرو موټرو پر مخ پرانستل شوي، خو په دې لاره کې بیا هم ډېرې ستونزې شته.
اوس هم په موټر ور خوشې کړل، هلته ولاړ دي په ګرمۍ کې، د اتیشتم تاریخ موټر اوس هم پکې ولاړ دي.
نن د عدم تشدد نړیواله ورځ ده. د عدم تشدد په وړاندې غورځنګونو ولې په افغانستان او پاکستان کې پایله نه ده لرلې؟
د انسانانو طبیعي حق دی چې خپل حق په هر ترتیب چې اوسېږي، اوله بېله شکه چې سوله ییزه ډوله په عدم د تشدد، خو که نتیجه نه ورکوي خلکو ته کومه لاره پاتې کیږي چې خپله ازادي واخلي.
په نړیوالو مسایلو کې به پر اسرائیل د ایران له توغندوی برید وروسته د سیمې د وروستي حالاتو په باب معلومات درکړو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونې خبرونه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیره وی راځو. د خبرونه لومړی موضوع ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویسټ ماموریت پای ته ورسو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې نوموړی د دې وزارت د بندیزونو د پالیسۍ د همغږۍ د دفتر د سرپرست په توګه ټاکلی، خو د هغه مسؤلیتونه به درې نور امریکایي چارواکي تعقیبوي. خو پوښتنه دا چې امریکا ولې د افغانستان په اوسني وضعیت کې د هغه ماموریت ختم کړی؟ افغانستان د امریکا لومړیتوبونو وتلی؟ په دې اړه به لومړی د فیروزه عزیزي راپور واورو او بیا به دا موضوع د سیاسي چارو له یو کتونکي سره په مرکه کې وڅېړو.
په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویسټ ماموریت پای ته ورسوه، دغه وزارت په دې اړه د اندېښنو په ځواب کې ویلي افغانستان لا هم د امریکا د بهرنیو تګلارې په لومړیتوب کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر پرون سه شنبه د اکتوبر په لومړۍ نیټه په یو خبري ناسته کې د ټام ویسټ د لری کولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا افغانستان د امریکا د بهرنیو پالیسۍ لومړیتوب دی، زیاته کړه.
البته چې دی او موږ به په افغانستان کې خپلې ښکېلتیا ته دوام ورکړو، دا یو دوامدار لومړیتوب دی. دا کار به اوس د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو د ماموریت مشره کارن ډیکر، ځانګړی استازی رینا امیری او سفیر جان مارک پانرشایم لخوا رهبری کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري په یو خبر پاڼه کې چې دا هم پرون سه شنبه خبره شوې، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په حواله پکې راغلی چې د ټام ویسټ ماموریت تر ختمېدو وروسته هم افغانستان سره د متحدو ایالاتو ژمنه د یو دوامدار لومړیتوب په توګه په خپل ځای ده. بهرنیو چارو وزارت انټونی بلینکن ویلي چې ټام ویسټ د 2021 کال د اکتوبر له میاشتې راهیسې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه نه ستړي کېدونکې هڅې کړي ترڅو د افغانستان په اړه د متحدو ایالاتو د پالیسۍ په رڼا کې د متحدو ایالاتو ملي ګټې او هم د افغانستان د خلکو سوکالي ډاډمنه سي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ هم له دندې د لرې کېدو په اړه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دای د خپل ماموریت پر مهال د بیلابیلو افغان لوریو د همکارۍ ستاینه کوي او ویلي دي چې د افغانانو مقاومت او زړورتیا دای د افغانستان د راتلونکي په اړه هیله من کړی دی. د زیاته کړې چې امریکا به د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي. بلخو د افغان ښځو د حقونو او بشري حقونو ځینې فعالان وایي که څه هم په تیره د موده کې ښاغلی ویست په خپل ماموریت کې د دوی د حقونو او افغانستان د وضعیت د بدلون په اړه اغېزناک لاسته راوړنې نه لري، خو ټینګار کوي چې د امریکا په شان هیوادونه باید د افغانستان اړوند خپلې پالیسۍ جدي کړي. د ښځو د حقونو فعالې او په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریه بارکسی ازادي راډیو ته وویل
د ټام ویسټ ماموریت په افغانستان کې سربیره پر دې چې ځانګړي لاسته راوړنې نه درلودلې، کار خبره و چې نشي کولای ځکه چې خلکو سره مستقیم ډول باندې خبرې اترې نشوای کولای او طالبانو سره هم د ځینې سیاسي اختلافاتو پر بنسټ حتی افغانستان ته تک هم جنجال و. رینا امیری چې د ښځو او بشري حقونو په هکله باندې ځانګړی استازی و، دغه پوزیشن ته ضرورت شته. نن سبا د افغان میرمنې لانجې مطلقاً جلا د سیاسي کشالونه دي.
د خزو او بشري حقوقو بل فعال نسرین حميدي
څنګه استاذ د هغه ټاله د امریکا د حکومت استاذ ولي چې کومه په خپل خبرو کې له طالبانو سره تل د بشري حقوقو او د خزو مسله یاد کړی. دا خبرې واسط کاغذ پر مخ وي کوم عملی اقدام هم شوی دی. موږ ګورو چې هیڅ ډول عملی اقدام نه شوی. هغه حادثه چې د بشري حقوقو د سرغړونو مخه ونیسي ډېرې کمزورې وي. افغانستان په داسې یو حالت کې دی چې نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه امریکا باید په کلکه او عملي توګه عمل وکړي.
ټام وست وخت نا وخت په دوحه کې د طالبانو له چارواکو سره خبرې اترې او لیده کاته کول. د یادونې ده چې افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په تېرو دریو کلونو کې د خپل ماموریت پر مهال له افغانستان پرته بېلابېلو هېوادونو ته سفرونه وکړل، خو لا یې هم د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د سیاستونو او پالیسیو کې د بدلون لپاره کوم قناعت ورنکړل سو.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام وست ماموریت پای ته ورسوه، خو د دې وزارت ویاند ماتیو میلر تیره ورځ په واشنگټن کې وویل چې افغانستان بیا هم د امریکا لپاره لومړیتوب دی. د سیاسي چارو شنونکو او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله ستانکزی هم د ټلیفون له لارې را سره وصل دی. ستانکزی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه تاسو ته او محترم اوریدونکو ته.
کور ودان چې را سره یو ځای شولې، په راپور کې مو د یو شمیر شنونکو څرګندونې واورېدې چې وایي د ټام وست ماموریت ډېر بریالی نه و. خکراش دې خبرې ته چې په دغه اساس وخت کې چې نوموړی له دغې دندې لرې کیږي او پر ځای هم بل څوک نه ټاکل کیږي، آیا افغانستان نور د پخوا په څیر د افغانستان لپاره لومړیتوب نه لري؟
ګوره تاسو حساس وخت ویلې، زه بګر کوم چې نور افغانستان قضیه امریکایانو ته حساس نه ده، ولې امریکایان د نړۍ په نورو سیمو کې او نورو خپلو ستراتیژیکو هدفونو کې ډېر جدي مصروف دي. په دې اساس د دې لرې کول هم کومه فوق العاده یا خارق العاده عمل نه ده.
یعنی دا د تخ کارندوی کوي، د دې کارندوی کوي چې په همدغه اوسنی چوکاټ کې چې د بهرنیو چارو وزارت ویلي، کرن ډیکر، دغه راز رینا امیری او په واشنگټن نه به سفیر د افغانستان سپاره سیاست مخته وړي، په دې ډول به دغه سیاست ته دوام ورکول کېږي له دې وروسته، او فکر نه کوي چې له دې سره به د امریکا هغه نفوس چې د افغانستان اړوند مسایلو په اړه په ډېرو غونډو کې مطرح کېده یو څه کمزوري نه شي؟
کاملا. ګوره اساسي خبره دا ده چې اساسا د یو دولت پالیسي د بل دولت په وړاندې د هغه سفارت مخته وړي او اړوند ادارات. نو په افغانستان کې لږ وخت نه چې ځانګړی استازی وټاکل شو، په عین زمان کې د ائتلافي قوه او قمندان چې اکثرا به امریکایي و او بیا وروسته سفیر، زه فکر کوم دا خپله بله ستونزه چې افغانانو ته یې په تېرو جمهوریت په دورې کې ور ایجاد کړې وه. اما په هر صورت زه فکر کوم چې نور د افغانستان مسله امریکایانو ته ډېره جالبه نه ده. نو یو خوانه او له بلې خوانه ښایي د ښاغلي ټام وست ماموریت هم نور ډېر دلچسپ نه و او څه خاص لاسته راوړنې هم نه درلودې. تېر دریو کلو کې داسې کوم ځانګړې لاسته راوړنې چې ټام وست درلودلې، زه فکر نه کوم چې په خپلو کارنامو کې ثبت کړې وي.
د افغانستان په اړه چې امریکا هر اقدام کړی که ځانګړی استازی یا ځانګړي استازی ټاکلی دي، نورو هیوادونو د امریکا متحدینو په تیره بیا غربي هیوادونو هم ورته اقدام کړی. پر دې سربیره د سیمې هیوادونو هم د افغانستان لپاره ځانګړي استازی ټاکلی دي، اروپایي اتحادیې هم ځانګړی استازی ټاکلی دی او ځینې سازمانونو هم. اوس چې امریکا دغه اقدام کړی، فکر نه کوي چې نور به هم د امریکا په پل پل کېږدي او نور به دغه د ځانګړو استازو ماموریتونه پای ته ورسوي؟
زمیر کوم چې دا په پتور ډلو ویشو، یو ډلا هیوادونه دي چې د امریکا سره د افغانستان په قضایو کې مشترکه ګټې لري او مشترک ستراتیژي او پالیسي لري، او ځین نور هیوادونه دي چې نور پالیسیان لکه روسیا یا ایران یا مثلا پاکستان او چین. زمیر کوم چې یو به ډېر تغییر پکې را نیسي، اما د غربي هیوادونو ځانګړي استازي ممکن چې د امریکا په شان د ماموریتونه یا کم کی یا دا چې بخیل منځ یوسي.
که راشد امریکا انتخاباتو ته که د انتخاباتو نتیجه د جمهوری پالو په ګټه تمام شي، فکر کوي چې بیا به هم افغانستان همدغه د افغانستان په وړاندې امریکا همدغه اوسنی سیاست مخته وړي او که به بدلون پکې راشي؟ ترامپ هغه څوک چې له طالبانو سره یې د دوحې د تړون لاسلیک کړی و،
په حقیقت کې زه فکر کوم چې د امریکا په پالیسۍ کې به کوم ډېر جدي بدلون را نه شي. په شکلیاتو او ځینو وړو پالیسۍ کې ممکن بدلون راشي، اما دا هم مخکې له وخت نه سړی دا قضاوت کوي. د سیمې د حالاتو، په منځني ختیځ کې د حالاتو او همدارنګه هغه نوي نړیوال تعاملات چې رامنځته کېږي، ښایي د هغه په شتون سره له هغه سره په مطابقت ځینې تغییرات راشي. اما په ټوله کې د لوی تغییر امکان نشته. نورو امریکایان هغه ستراتیژیک ګټې چې د خپلو قواوو په شتون کې په افغانستان کې درلودې فکر نه کوم چې هغه ولري، که یې ولري هم نور هغه فرصت ورته نور نشته.
کور ودان د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله ستانکزی و چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویست له دندې د لرې کېدو په باب یې خپل نظر راسره شریکه و. البته له دې پلوه چې آیا له دندې د هغه لرې کېدل د افغانستان په وړاندې د امریکا د په سیاست کې د بدلون نښه ده او که بیا هم امریکا به افغانستان ته په همغه پخوانۍ سترګه وګوري، لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماتیو میلر تېره شپه وویل چې افغانستان بیا هم د امریکا لپاره یو لومړیتوب دی او وي به.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمیر افغان سوداګر وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خرلاچي دروازه له نهو ورځو تړل کېدو وروسته د سوداګریزو موټرو پر مخ خلاصه شوې، خو بیا هم په دې لاره کې سوداګر له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دوی د غرض وایي د خرلاچي ترڅنګ د تورخم له لارې هم د سوداګریزو توکو لېږد را لېږد پیل شوی، خو د پېښور او تورخم ترمنځ لاره هم تړلې او دوی د شلمان لاره کاروي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
یو شمیر سوداګر وایي سره له دې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خرلاچي پوله له نهو ورځو بندیز وروسته بېرته پرانیستل شوې او همداراز د تورخم له لارې هم د دواړو هېوادونو ترمنځ په تدریجي ډول سوداګري بېرته پیل شوې، خو دوی لا هم له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي خرلاچي لاره چې په سیمه کې د دوو قومونو ترمنځ د سختو نښتو له امله د سپتمبر په 1 بنده شوې وه، پرون سه شنبه د اکتوبر په لومړۍ نیټه بیرته پرانیستل شوه، خو بیا هم ډېر لږ شمېر موټرو ته د تګ راتګ اجازه ورکول کېږي. افغان سوداګر حمید ګل ازادي راډیو ته وویل چې په سوداګریزو توکو بار 11 موټر یې په تورخم او 3 نور یې د خلاچي په دروازه کې له تیرو 4 ورځو راهیسې ولاړ دي.
خلاصو وای دا په داسې معنا سره خلاصو وای چې دې نه بند خو نو موږ ته امیدونه ورزنه و مالزه بند وسم په موټر ور خوشی کړل الته ولاړ دي په ګرمۍ کې. دا 30 تاریخ موټر وسم په کې ولاړ دي. ډېر کم موټر کې راس کې مخکې 50 موټر او اوس 15 موټر.
په ورته وخت کې یو شمېر نور سوداګر بیا وایي چې د تورخم له لارې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګري له تیرو 4 ورځو راهیسې په تدریجي ډول بیا پیل شوې او د باروړونکو موټرو چلوونکو ته د شلمان له لارې د تګ راتګ اجازه ورکول شوې، خو د تازه میوو افغان سوداګر رفیع الله جبارخیل د دې لارې د ستونزو په هکله ازادي راډیو ته وویل.
شلمان باندې ګاډي پرېږدي، شلمان باندې ډېرې غټې ستونزې دي، په هغې باندې اوس هم زموږ موټر نه ځي. زموږ هغه ټیم کې مالونه چې هغه موږ راوګرځو د تورخم په شلمان لار باندې ولېږل، ډېرې غټې ستونزې موږ ته پیدا شولې. هغه مالونه موږ په میلیونو پیسې تاوانونه وکړو. بیا د هغه شلمان لاره چې دا یوه خامه لاره ده، ډېرې ستغې چړیانې پکې دي، هلته چې لوډر ګاډی کش نه کړي په خپله ګاډی نه شي ختلی.
دغه سوداګر چې وایي په میلیونونه ډالرو زیان ور اوښتی، د دې ستونزې د حل غوښتونکي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه که څه هم د خلاچۍ لارې له خلاصېدو هرکلی کوي، خو وایي باید د تورخم پېښور لار چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ تر ټولو مهمه لار ده خلاصه شي. د دې خونې مرستیال خان جان الکوزی ازادي راډیو ته وویل.
نو د خرلچی لاره هم زمونږ د پاره ښه ده، زمونږ د میوو د پاره، سبزی د پاره دغه یو حد اقل مشکلات چې حل شي هم ښه ده. یعنی 10% زمونږ په تجارت کې حرکت راځي. د شلمان په نامه بله لاره ده چې هغه خامه ده، هغه باندې زمونږ موټر راځي، خو درنې موټرې پرې نشي راتللی، اکثره ترانزیتي موټرې پرې نشي راتللی، او هغه هم ډېرې کمې موټرې ځي او هغې باندې هم ډېر مصرف راځي.
نوموړی وایي چې له پاکستان سره د افغانستان سوداګري او ترانزیت د سیاسي مسایلو له کبله 60% کم شوی دی. د تورخم پیښه ورلار د بیګیاري په سیمه کې د 13 اګست میاشتې له 20 نیټې راهیسې د ولسي احتجاج کوونکو له لوري تړل شوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د اسرائیل پوځ وایي د حزب الله ډلې د لمنځه وړلو په موخه د لبنان په بېلابېلو سیمو کې خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. پوځ دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې تېره شپه د حزب الله ملاتړي ایران پر اسرائیل په لسګونو بلاستیک توغندي وویشتل. نور تفصیل د حسین احمد زی په راپورټ کې.
د اسرائیل پوځ نن چهارشنبه د تلې په 12 اعلان وکړ چې د حزب الله ډلې د لمنځولو لپاره د لبنان په بیلابیلو سیمو کې خپل وای بریدونو ته دوام ورکړی دی. امریکا د ایران لملاتړ برخمنه حزب الله ډله د یو ترهګری سازمان په توګه پیژني او اروپای ټولنې د دې ډلې پوځي څانګه په تورلس کې شامل کړی دی. د حزب الله سیاسي ګوند د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د اسرائیل دولتي خبري اژانس ان ان آی د دغه هیواد د پوځ له قوله ویلي چې د لبنان په جنوبي، مرکزي او شمال ختیځو سیمو کې د اسرائیل تازه بریدونه د تایر سایلي خار ته نږدې د نباتیه سیمې په ګډون دوام لري. د اسرائیلو په تازه بریدونو کې وازی په نباتیه خار کې 2 کسان وژل شوی دي او 30 ټپیاندي. د لبنان د روغتیا وزارت وایي په تیرو 3 ساعتونو کې پر دغه غیبات د اسرائیلو په بریدونو کې په ټولي زتوګه 55 کسان وژلي او 350 ډیر نور ټپیان شوی دي. د حزب الله ډلې مشر اسان نصر الله تیروني په لبنان کې د اسرائیلو په بریدونو کې وژل شول. ایران چې د حزب الله نږدې متحد دی تیر شپه یې پر اسرائیلو پراخ توغندیز بریدونه وکړل او ویل چې پر اسرائیلو 200 توغندي توغول دي. خو اسرائیلی چارواکي وایي د ایران لوري یو سلاتيات توغندي توغول شو چې ټول شند شي او په پایله کې واز 2 کسان ټپین شو دي. دغه توغندي زبریدونو ګان خبرګونونه راو پارول. فرانسې ویلي د ایراني د توغندیو پر وړاندې د اسرائیل په دفاع کې خکیل و. دغه هیوات نن ویل چې په منځني ختیځ کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي چې د ارتیا په صورت کې به د ایران پر وړاندې مبارزه وکړي. بل پلو د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس نن په اسرائیل د ایران توغندي زبریدونه غندلي او خبر ریور کړی چې د بریدونه په منځنی ختیځ کې د جګړې لمن پراخولې شي. روسیا هم خبرداري ورکړه چې په منځنی ختیځ کې وضعیت اندېښنې وړ لور ته روان دی او لټولو خلکو خواوې د سخم غوښتنه کړې ده. اسرائیل بنن پریکړه وکړه چې څنګه د ایران توغندیز بریدونه ته ځواب ورکړي. د اسرائیل د بارنوي چار وزیر کارتسنن پی وو بین کې ویل چې پر اسرائیل د ایران د توغندیز بریدونه د نه محکومولو له کبله د هیواد ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوترش پر ورتګ بندیز ولګوه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د اکتوبر 2 د عدم تشدد نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو په 2001 میلادي کال کې د جون په 15 د هند ازادۍ د تحریک د مشر مهاتما ګاندي د زوکړې ورځ ته په کتو دا ورځ په نړۍ کې د نه تاوتریخوالي د ورځې په توګه نومول ده. یو شمېر افغانان وایي افغانستان چې د څو لسیزو جګړو او نامنویو په ترڅ کې ډېرو وګړو قرباني ورکړې ده بیا هم معلومه نه ده چې دا هیواد به کله د دایمي او تلپاتې سولې خاوند کېږي.
په داسې حال کې چې د اکتوبر د میاشتې 2 نیټه هر کال په نړۍ کې د عدم تشدد د ورځې په توګه لمانځل کېږي، یو شمېر افغانان وایي چې د تاوتریخوالي او جګړو له کبله یې ډېری ارمانونه نیمګړي پاتې دي. د کابل ښار اوسیدونکی صفی الله چې څو کاله وړاندې د ماین په چاودنه کې یوه پخه پرې شوې وایي جګړې او تاوتریخوالي داسې زیان وراړولی چې تل یې ځوروي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي کاشکې د هغه انسانانو په منځ کې اوسېدی چې له جګړې او تاوتریخوالي خوندي دي.
یک پای ما مصنوعی از دیگه پای ما سود است نمیتونیم که مثل آدم های
یو اپشاوی مصنوعی ده نسم کوله چه تاروخ نسان پا چیر و گرزم اگه هیلی چی میلرالی حقی تا نیم رسیدلی زما پا چیر دیره زوانان دی چه دجه گرو لکبالی ده بطن غلی ده لاس مور کلی او سرگردان دی.
ده کابل خار یو بل و سیدون که چه نگواری نومی پا راپور که واخی سلشی پا دیارا وی
بجنگ پا خبر آو کمه چه تروس خود مونگ دی کورنه نه یو غره ام نه دمر شوه خو بیا د خپل خپلوان خپل وطنداران چې ګورو چې مړ کېږي خفه کېږو پرې ځکه چې دا خو زموږ خپل خلک دي او باید زه غواړم چې په دې پوره دنیا کې افغانستان په پوره دنیا کې بیخي د جنگ نوم ورک شي.
دا په داسې حال کې ده چې نن د اکتوبر 2 د عدم تشدد نړیواله ورځ ده او دغه ورځ په ګڼو هیوادونو کې لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو په 2001 کال کې د جون پر 15مه د هند آزادۍ تحریک د مشر مهاتما ګاندی د زوکړې ورځ ته په کتو دغه ورځ په نړۍ کې د نه تاوتریخوالي د ورځې په توګه ونوموله. مهاتما ګاندی شلمه پیړۍ کې په هند کې د عامه پوهاوي له لارې د سولې، زغم، امن او عدم تشدد د کلتور د عامولو لپاره نه ستړي کېدونکې مبارزه وکړه چې د کابلۍ نړیوال شهرت ته ورسید. په شلمه پیړۍ کې د ګاندی سربیره خان عبدالغفار خان چې د فخر افغان یا باچا خان په نامه هم یادیږي، په افغان میشتو سیمو کې د عدم تشدد د فلسفې خورولو لپاره اوږده مبارزه وکړه او په دغه لاره کې ګڼې قربانۍ ورکړې. د عدم تشدد د فکر لارویان وایي چې خان عبدالغفار خان او ګاندی نه یوازې په خپلو سیمو بلکې په ټوله نړۍ کې د عدم تشدد فکر د خورولو په برخه کې داسې مبارزه کړې چې هیڅکله به له یاده ونه وځي. د پاکستان د سنا مجلس پخوانی غړی او د عدم تشدد د فکر لاروی افراسیاب خټک په دې اړه ازادي راډیو ته وایي:
نو دا د پرکوتوسو جګړې وي او زموږ خلک پکې د جنگ د خاشاکو په توګه د استفاده وشوه او متاسفانه هغه لا اوس شروع ده پنځه څلوېښت کاله ده. نو زما په خیال کې کامیابۍ امکانات یې ځکه ډېر دي چې خلکو په خپل تجربې سره هغوی په دې پوه شو چې دا حقیقت کې زموږ ژوند ته چل جوړ کړی دی. نو ځکه تاسو وګورئ چې دا خودرو خودجوشه تحریکونه دا ولسی پاڅونونه چې ورته مونږ وایو دغه پروتستونه خواره شوي دي، خلک ځوانان خصوصا په دې خبره پوه شوي دي. نو ځکه زما یقین دی چې وخت تیریږي د جنگ خلاف مقاومت په زیاتیږي او زموږ خلک په خپله خاوره امن لپاره پاڅونونه کوي انشاءالله.
پخوانی ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو کارپوه غوث جانباز بیا د عدم تشدد په اړه مخالف نظر لري. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې کله استعمار او کله زور په تا حاکمیږي نو ته به مجبور یې چې تشدد به کوي، وایي چې په تنګ راشي نو بیا په جنګ راشي. دا د انسانانو طبیعي حق دی چې خپل حق په هر ترتیب چې اوسېږي، اوله بله شکه چې په طبیعي په سوله ییزه ډوله په عدم د تشدد، خو که نتیجه نه ورکوي خلکو ته کومه لاره پاتې کیږي چې خپله آزادي واخلي، خپل حقوق تامین کړي.
د ښاغلي جانباز په خبره په نړۍ کې اوسنیو حالاتو ته په کتو دا ویلی شي چې د نړۍ لوی هیوادونه د عدم تشدد په فلسفي باور نه لري او په اوس کې له دې لارې د حقونو ترلاسه کول ممکن نه دي. د یادولو ده چې افغانانو د لسیزو په اوږدو کې د جنگ جګړو له کبله ګڼې قربانۍ ورکړي دي او اوس که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې امن او ټیکاو راوسی، خو نړیوالې ټولنې په کراتو له افغانستان څخه سیمې او نړۍ ته د احتمالي متوجه ګواښونو او ترهګریزو فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده.
تاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ټول کارکون ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وای بعد سلامه. کچیری د غزمر ژغ ته مسولینو ورسیږ دا کوم اجر چې افغانستان ته تللی دي، مثلا الته دي د ډیر په سختۍ کې ژوند تیری، ډیر په پریشانی کې ژوند تیری. کوم وخت چې دی واوښت حکومت د اجمن او سرکړیو چې موږ به تاسو ته سرپناه درکو، نو تر اوسه پورې لا سرپناه نه در رسېږي. که په کندهار کې پرتې دي که په زابل کې، نو خلک برته روان دي نورو هیوادو ته په کشاکي لارو باندې ځي. که درته وایم خلک د کور توسانو لوښو سامانونه ګډ خرڅوي، دوه لاس دوه پښې له هیواده وځي. یو خو روزګار نشته، په روزګار پسې په سرپناه نشته، نو دا په ګرده په ټاټو کې ژوند کوي. یعنی یو ژمی تیر شو چې کوم یخونه دوی پر ځان برداشت کړو، اوس بل ژمی را روان ده. د دغه غم دې وخوړل شي، دا به د حکومت یو ډېر غټ احسان له دې خلکو سره. اکثره خلک اوس هم برته واوښتل، کوم مهاجر چې تللي دي افغانستان ته راغلي دي، دا په دوه لاس دوه پښې په کشاکي لاره باندې په هغه سختۍ باندې بېرته ځي. ولې؟ ځکه دوی سرپناه نه لري، شی نه لري، روزګار شته نه. نو که چېرې دا خلکو ته سرپناه ورشي، دا به د حکومت هم فایده وي، دا خلک به هم دلته ټیک شي، یو مزدوري او خواري به کاږي. نو دا مې غوښتنه وه. کوم چېرې دا غږ ترې ځای ورسوه. السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو.
سلام ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. اوس د تریشل د جار تریشلو وخت دی. طالبان په کور په کور ګرځي او شرټولای تر دې چې مې طالبان راغلي دي اوس څلورم کال دی. آیا د قانون سره کومه د سری ورحقیا تخم به باید دوا پر حکومت مرسته کومک کړی دی؟ مدې موږ خو غریب خلک یو، سره موږ نه دا چولې تخم ته محتاج یو، جارم سم حاصل نه دی ورکړی. اوس دوی شرټولای دل خو غریبي او غربت خپل اوج درجه رسېدلی دی. بس څوک نه لا د ورحمې په موږ باندې قانون باندې.
السلام علیکم. د افغانستان د اسلامي امارت څخه یوه غوښتنه دغه لرمه چې باید اتلسو کالیو چې عمر کم وي هغو ماشومانو ته چې نوی موټرسایکل چلولو اجازه ورکړل شي، او په افغانستان کښې باید په بشپړ ډول په څلور دېرشو ولایتو کښې بند شي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د مازدیګر 15 بجې شوې. دې برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خپرونه مه هېروئ، خو تر هغې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه له دندې د ټام ویست له لرې کېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې افغانستان تر اوسه پورې د امریکا لپاره یو لومړیتوب دی. دغه څرګندونې د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون په واشنګټن کې په یوه خبري غونډه کې د یوه خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې له دندې د ټام ویست لرې کېدل د افغانستان په اړه د امریکا د پالیسۍ لپاره څه معنا لري وکړې. ښاغلي میلر ټینګار وکړ چې متحده ایالات به له افغانستان سره ښکېلتیا ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت انتونی بلینکن پرون سهشنبه په یوه اعلامیه کې وویل چې ټام ویست د بهرنیو چارو وزارت د بندیزونو د همغږۍ د دفتر د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د پېښور پولیسو په خبر ایجنسۍ کې د قومي جرګې د تیارۍ پر کم برید کړی. ښاغلي پښتین نن په خپله فیسبوک پاڼه ولیکل چې تېره شپه د پېښور له پولیسو سره څو مخپټو کسانو د پښتون قومي عدالت په نوم د کېدونکې جرګې پر کم برید کړی، ډزې کړي او یو شمېر خیمو ته یې اور اچولی دی. ایران وایي پر اسرائیل توغندوی برید پای ته رسېدلی او تر هغې به بیا پر دې هېواد بریدونه کړي تر څو تهران اړ نه شي چې په سیمه کې د کړکېچ د زیاتوالي په وړاندې اقدام وکړي. تهران د لبنان په جنوب کې د ایران ملاتړي سخت دریځې حزب الله ډلې په وړاندې د اسرائیل د پراخو پوځي عملیاتو په وړاندې په غچ اخیستونکې اقدام کې تېره شپه پر اسرائیل په لسګونو بلاستیک توغندي چې له دې مخکې ساری نه دی لیدل شوی وویشتل. د ایران د دغه اقدام په وړاندې اسرائیل او د هغې نږدې متحد امریکا متحدو ایالتونو د متقابلو اقداماتو خبرداری ورکړی دی. د فلسطین روغتیایي چارواکو نن وویل چې د غزې په جنوبي سیمو د اسرائیل په تازه بریدونو کې په تېرو 24 ساعتونو کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي ځواکونو د خان یونس پر ښار خپل پراخ ځمکني بریدونو ته دوام ورکړی دی. او د امریکا پخوانی ولسمشر جیمی کارټر نن 90 کلن شو. جیمی کارټر د امریکا لومړنی ولسمشر دی چې 90 کلنۍ ته رسېږي. هغه د 1980 نه تر 1981 کال پورې د خپل هېواد د 9 ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې وه.
د زهرو کاروان
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خپرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خپرونه کې به واوري چې د امریکا ولسمشر جو بایډن وایي کیمیاوي نشي مواد په تاریخ کې ډیر وزنکي مواد دي.
This is a national security threat. In July of this year,
کیمیاوی نشئی مواد د هیوادونو ملي امنیت ته ګواښ دی. د همدې امله ما سږ کال په جولای میاشت کې یو سند لاسلیک کړ چې په دې سند کې په رسمي ډول کیمیاوي نشئی مواد د امریکا ملي امنیت ته ګواښ بلل شوی دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي په معتادینو کې شک او بد ګمان د جدي کورنیو ستونزو سبب کیږي.
پر هر چا باندې د شاکی وی شک قرباني لري. اتل پر خپل میرمن باندې داسې شک کوي چې ګواکې د بل چا سره غیر مشروع رابطه لري. پر خپل مور پلار ورونو باندې د شک لري. اته د غوی د لاس غذا نخوري او دا فکر کوي چې ګواکې په دې کې بې ماته زار اچولی وي.
د عبید په نوم یو معتاد وایي دا مې ډېر ځوروي چې مور به مې زما د احتیاط له امله ژړل.
کله ما باندې کور خبر شو چې د شیشه استعمال یې کوي نو مور به مې په سرو سترګو راته ژړل، ښځې به مې ژړل. ډېر خفه و. اوس مې په دماغو کې داسې ګډېږي را ګډېږي چې زه به کله رسېږم چې د دوی نه زه بهانه وغواړم. ترخه خاطره خو دا ده چې ما مرکۍ ژړولې ده.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې د جاوید میرمن د پلار کره تللې وي، خو کله چې جاوید په خپله میرمنه پسې ورځي چې کور ته یې بوځي هغه انکار کوي. جاوید غوسه کېږي او خواښې ته اختار ورکوي. دا چې د جاوید میرمن ولې نه غواړي چې له ده سره ګډ ژوند ته دوام ورکړي دا به په ډرامه کې واورو.
ښځه خپل حقونه لري او هغه حقونه یې نشي ورکولی. دا خبره یې ما ته یو کال مخکې راکړې وه چې زه نور له ده سره ژوند نشم کولی.
ولی نشی کوله؟
وای وخزه زیم وخزه دای دای میره و میرمن داسی بی؟
خواه تاسوس بزور لخلکو نکشی وی خزی گرزوی ها؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر کیمیاوي نشه یي مواد په بشري تاریخ کې تر ټولو ډیر وزنکي مواد بولی او نړۍ له دې سره ګډې مبارزې ته رابولي. ولسمشر جو بایدن له نشه یي موادو سره د مبارزې نړیوال ائتلاف غونډې ته د خبرو پر مهال وویل چې دا مواد د هیوادونو امنیت ته جدي ګواښ دی او دا اړتیا لیدل کیږي چې نړۍ یې د تولید بازار ته د رسولو او غوښتنې پر وړاندې مبارزه وکړي او معتادینو ته یې د درملنې زمینه برابره کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په ترڅ کې د کیمیاوي نشه یي موادو سره د مبارزې نړیوال ائتلاف غړو هیوادونو مشرانو کلنۍ غونډه جوړه سوه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن دې غونډې ته وویل که د هیوادونو امنیت او خلکو روغتیا ته د کیمیاوي نشه یي موادو جدي ګواښ او اوښتې ځان ته پام وکړو، تر دې مهاله د دې موادو د تولید، قاچاقو او استعمال د مخنیوي لپاره کافي هڅه نه ده سوې. ولسمشر بایدن وایي چې د کیمیاوي نشه یي موادو د ګواښ کمولو لپاره د دې موادو جوړولو او وړاندې کولو مخنیوي او معتادینو درملنې ته اړتیا ده.
کیمیاوي نشه یي مواد د هیوادونو ملي امنیت ته ګواښ دی. د همدې امله ما سږ کال په جولای میاشت کې یو سند لاسلیک کړ چې په دې سند کې په رسمي ډول کیمیاوي نشه یي مواد د امریکا ملي امنیت ته ګواښ بلل شوی دی. نن د ائتلاف غړي هیوادونه یو نوی نوښ کوي چې د نشه یي موادو د تولید او وړاندې کولو زنځیرې بهیر مخه ډپ کوي. لومړی د نویو نشه یي موادو د ګواښونو پیژندل، دوهم په دې اړه د معلوماتو شریکولو سطح لوړول، او دریم د معتادینو د مړینې د مخنیوي لپاره درملنې ته اسانتیاوې برابرول دي. دا کار هغه وخت ممکن دی چې د نشه یي موادو د وړاندې کولو مخه ونیول شي، نشه یي مواد ونیول شي او د معتادینو درملنه وشي.
په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د کیمیاوي نشه یي موادو په چر بیا شیشې او نشه یي ګولۍ استعمال ډیر سوی دی. د معتادینو د درملنې مرکزونو د معلوماتو پر بنسټ د پخوا په پرتله د معتادینو د مړینې اندازه هم ډیره سوې ده، خو د طالبانو د حکومت لخوا د معلوماتو پټولو یا معلوماتو ته د لاسرسي نه درلودلو له امله په دې اړه رسمي او کره شمېرې په لاس کې نشته. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي چې د کیمیاوي نشه یي موادو وړاندې کولو د دې موادو له تولید سره مرسته کړې او دوی د کیمیاوي نشه یي موادو د تولید، قاچاقو او استعمال د مخنیوي لپاره د نورو هیوادونو همکاري ته اړتیا لري.
په نړۍ کې د کیمیاوي نشه یي موادو ګواښ مخ پر ډیرې دودې، مثلا د خیخي ګواښ په ختیځ او جنوب ختیځ آسیا کې، د نشه یي ګولۍ ګواښ په منځني ختیځ کې، د ټریماډول ګواښ په افریقا کې، او د فینتانیال ګواښ په امریکا متحده ایالاتونو کې مخ پر ډیرې دودې. دا یو نړیواله ننګونه ده. خلک د نشه یي موادو قاچاق کوي، جرمي ډلې په کیمیاوي بڼه تبدیلوي او د درېمې نړۍ په هیوادونو کې خرڅیږي. باید د دې ننګونې پر وړاندې ټول هیوادونه لاسونه سره ورکړي، ځکه هیڅ یو حکومت نشي کولی چې یوازې دا ستونزه حل کړي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې نړیوال ائتلاف په 2023 میلادي کال کې جوړ شو چې تر دې مهاله 160 هیوادونه او 15 نړیوال سازمانونه غړیتوب لري. که څه هم افغانستان د شیشې جوړولو د لویو هیوادونو په لړ کې راځي، او په دې هیواد کې خورا ډېر ځوانان په دې موادو معتاد شوي دي، خو دا چې د طالبانو حکومت هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، افغانستان تر دې مهاله د دې ائتلاف غړیتوب نه دی ترلاسه کړی.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي کیمیاوي نشه یي مواد په تاریخ کې ډېر وزنکي مواد دي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغېز کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلار شیل بچی مور دی پودر و هی پلاد پودر و هی یا مخور دی زت پودر و هی یا دی مر پودر و هی
لا پمری کنا و ما پمور خوس بی خبر نه خم خم مورم
چی مونگ پلار نا وخت یو نیم لک دلار و اندا سرمایه ما ټول و خرم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خبرونه واوري.
درنو اوریدونکو اوس په دیاړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي په افغانستان کې د ښیښې ډیر استعمال د دې سبب سوی چې د دې ډول معتادینو عصبي سیستم ته زیان ورسي یا په کورنیو کې جدي ستونزې پیښې شي. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته د ورغلو ناروغانو د درملنې پر مهال څرګنده سوي چې شیخه او هیروین د نورو نشي موادو په پرتله ډیر د شک او بدګمانۍ سبب کیږي. زموږ همکار په دې راپور کې له داسې معتاد سره خبرې کړي چې دغه ډول ستونزه یې درلوده او دا ستونزه یې د کورنیو ستونزو سبب سوې ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
خودم هم رنج میبردم، مادرم
هم. فرید اتلس کاله مخکې ایران ته ولاړ او هلته د کار پر مهال په چرسو معتاد شو، خو د ژوند ستونزې هغه مهال نورې هم ډېرې شوې چې په ښیښې معتاد شو. فرید په کورنۍ کې د ټولو بدمرغیو او بې اتفاقیو له امله خپل ځان بولي.
د کات مردم رفتن میتونم سر مادر خام
د خلکو منسته نسم ورتلای پر مور او پلار خویندو به می بد گمان کاوه، خویندو ته به می اجازه نه ورکول شي د کور د باندې ووزی. په هر کلی کې باندې کورس او درس تتلی، زموږ په کلی کې هم ټول انجونې تلی، خو ما به خپل خویندې نه پری خودلې. فکر به می کاوه چې امکان لري خویندې به مل پر دوی هلکانو سره نامشروع اړیکې پیدا کړي.
ډاکټران شک او بدګمانی رواني ستونزه بولي او وایي چې د دې ستونزې اصلي علت د کیمیاوي نشئی موادو استعمال دی. د معتادینو د برخې ارواپو محمد ګل سمیم وایي چې کیمیاوي نشئی مواد د انسان تر بل هر ځای پر عصبي سیستم ډیر ناوړه اغیز کوي او یو ناوړه اغیز یې دا ده چې معتاد پر خپل کورنۍ او ټولنه بدګمانه کوي.
پر هر چا باندې د شاکی وی شکر باندې لري اتل بر خپل میرمن باندې د شک کوي چې ګواکې د بل چا سره غیر مشروع رابطه لري. پر خپل مور پلار ورونو باندې د شک لري، اته د غوی د لاس غزان خوري او دا فکر کوي چې ګواکې په دې کې به ماته زار اچولې وي. پر خپل مرګرو باندې شک لري، وای چې ګواکې د ماته دسیسه جوړوي. اته بعضی وخت دوه نفر په خپل مابین کې خبرې کوي، دا فکر کوي چې د دې ما په اړه کې خبرې کوي.
په افغانستان کې ډیری معتادین له کورنیو څخه جلا ژوند کوي او شپه او ورځ له معتادینو سره اوسیږي. ارواپو محمد ظاهر شمس وایي چې له کورنۍ څخه د معتادینو لریوالی هم پر هغوی ناوړه اغیز کوي.
دوری از خانوادهشان است، دوری از دوستانشان است.
له کورنۍ او دوستانو څخه لري دي. معتادین څو ورځې له کورنۍ څخه لري دي. دا د دې لامل کیږي چې دوی ته وسوسې پیدا شي. مثلا زما ښځه څنګه کیږي، زما زوی څنګه کیږي، ډوډۍ څنګه کیږي او څه ډول ستونزې ورته پیدا کیږي. په داسې حال کې چې خپله به هم وږې وي. دا یوه مهمه موضوع ده او د معتادینو د ستونزو لوی علت کېدای شي.
برای معتادین شده میتونه؟
د معتادینو د رواني وضعیت په اړه داسې مهال اندېښنې راپورته کیږي چې د معتادینو د درملنې مرکزونو کارکوونکي وایي په افغانستان کې د نشئی موادو په لړ کې د ښیښې استعمال مخ پر ډېرېدو دی. د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې ثبت شوي معلومات ښیي چې په افغانستان کې د ښیښې او هیروینو ډېری معتادین د ذهني ګډوډۍ ستونزه لري.
پر اپور کې مو اوریدل چې ارواپوهان وایي په معتادینو کې شک او بدګمان د جدي کورنیو ستونزو سبب کیږي.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه وزن افیر می ورسې ځوان بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څه مصیبت بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوارد د تاریا کې راکد چې په دغم کې ختک
مال دې دمون خراب کړو، اډو کې دمون غپوچ کړو، اپونه دمون غ خراب کړو.
دا مور او پلار دواړه په نشو روي دي، ډیر وخت بیا باندې دوی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړه شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی. د خوست ولایت اوسیدونکو عابد په خوونځي کې و چې لومړی یې چرسو او بیا یې نورو نشئی موادو ته مخه کړه. دی چې تر نشې مخکې د چرګانو فارم درلود او کورنۍ ته به یې د میاشت 60,000 افغانۍ نفقه برابروله، وایي چې تر اعتیاد وروسته یې فارم پرېښود او دوبۍ ته یې د چرسو او نورو نشئی موادو قاچاق کاوه. دا چې عابد ولی او څنګه معتاد سو او د نشې موادو د کاچاک پر مهال له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
مکتب ته تللم، بیا کور کې مشکل را جوړ شول. پلار مو چې کله په حق ورسېدلو د کور د ترونو له مخې باج را باندې راغلی، چې ګټه وکه وکه داسې وکه پیغرونه به پرله پسې خبرې به وي، نو دا ما نشي برداشت کولی زه ماشوم وم. نو دومره باج را باندې راغلو، ما ویل راته په نشې ته محکه ول مې چرس وویل، مکتب ته به تلم، لار کې به ملګري راته ناست وو، هغې سره به کینستم. هو چرس مو وهل وهل، دریم سیم کوم اتم سیمه پورې مې چرس ووهل، ینه بعد بیا په شیشه مخته شو. تقریبا اته کاله کېږي چې داسې شی استعمالوم. دې وخت کې خو نه پوهېدم ولې چې سړي ته یو خوند یا غور کوي، د چرته بیا داسې درد در کوي چې مغه درد بیا د جوړېدو نه وي. ما ته هېدا مشکل پېښ کړی دی چې په لار باندې روان وم، یو څه دپې غورځېدلی یم. بل دا چې کورنۍ سره یو وخته جوړ نه راځي، بس خپل ځان سره هم جوړ نه راځي. هماغه ټول په حقه یې، بس په حقه به ته ځان بولي چې زه جوړ یم. جوړ نه راځي چا سره په دنیا کې چې شیشه وهي. دا ذهني ستونزه زیاته ده، غاښونه مې ټول خراب شوي دي. پیشاب باندې چې کښ وکې شکونه شکونه دي. مور سره به هم بد بم، ورور سره به هم بد بم، دی به په حقه ما به شی وختم. سره نهحتې به سره بد بم، سهار به چې جګ شو یو جنګ به مونږ تېر شو، بیا به زه وتم. نو ما ته خو دا شکونه را مخ کېدل چې ما سره په رم کې شاګرد وو، صحیح حساب یې رکوم. ذهن ورته ویل چې نه دا غلا کوي، یاسې کوي، داسې کوي، نور صحیح لکوم. هغه زه خپله غلط وم، ولې شیشه مې کروله. نو کله اوس چې دې اسپتال ته راغلم، دلته جوړ شوم، اوس جړا راځي، احساس کوم چې دا غلط زه وم. هغه کاروبار لرم، د چرګانو پرم لرم. تقریبا یو دوه میاشتو کې به مې 40,000 50,000 افغانۍ داسې پاتې کېدلې. کور کې به ما 50,000 افغانۍ ورکولې نه. نو کله چې شیشه مې شروع کړله، ما 40,000 روپۍ هم نه دي ورکړي. نو کار ته مې مخه نه لیدله، ناس به وم شیشې ته، شیشه به مې ویله. نو بېخي سره لیونی شوم. دومره غصه به راتله چې چا به وویل چې تشه به مخې ته راغلل، مغامې متول مغې د ډار له وجې ما ته نه شول ویله چې ته نیشه کوې. د کور سرپرست وم، نو ډېره ستونزو سره مخ وم. مغه خپه و راته، ډېر خپه و، بزلکې نیولي و، زلکې دغه کیسه ساتلې وه، ما ته نه شول ویله. چرس مې انتقالول دوبۍ ته. تقریبا یو درې کاله کېږي دا اوبو پوتکی نه ده، دا به مو بند کړو، دا کې خپل پوم کوي، ا پوم به مو تیسته کړو. دا کې مې یو 2 کیلو 1400 ګرامه داسې مې انتقالول. تقریبا 3,000 9,000 داسې درهم مې جوړول. یو لس ورځې کې به بېرته بیا راغلم، بیا به ورغلم. شیشه مې هم وړېده یو ځلې، مغه مې په اوبو کې وړېده، د بدني اوبه وکې اچوله. اوبه سره مې مکس کړله، هلته مې تیستله. بیا یو یو مې غړپم تیه کړه، داسې مې وړلم. ویلې چې مبتلا وم، مدام چې نه کول به مې نه شو کولی داسې کار. په خوص ولایت کې کله چې ما مواد انتقالول، یو ملګری را باندې خبر وکړ چې دا سبا ځي دوبۍ ته. نو میدان زه ځایو کې ونیولم، ونیولم، مواد یې رانه وبستل. چې رانه وبستل، جیل یې راکړو. تقریبا 8 ورځې بندي وم. بیا یو دوست مو مغه راوړل، اتخلاص کړم. تر ښه خاطره خو زه دا لرم، کنه کله ما باندې کور خبر شو چې د شیشه استعمال یې کوي، نو مور به مې په سرو سترګو راته ژړل، ښځې به مې ژړل. ډېر خپه و، اوس مې په دماغو کې داسې ګډېږي راګډېږي چې زه به کله رسېږم چې د دوی نه زه بهانه وغواړم. تر ښه خاطره خو دا ده چې ما مرکۍ ژړولې ده.
په خاطره کې مو واورېدل چې په یوه دولتي روغتون کې بستري معتاد عابد د نشه یي موادو د قاچاقو پر مهال نیول سوی او بندي سوی دی.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست که امیدوار مور نشه وکړي په ګېډه کې ماشوم نقصان کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبرې واورو.
مخدره مواد په مجموع کې هغه مواد ده چې دا په شهم کې منحل ده، د پلاسینتا نه تیریږي. پلاسینتا هغه نخلوونکی ارګان ده چې مور او ماشوم سره نخلوي. هغه مواد چې ماشوم ته نفس کوي هغه فلتریږي او نه پرېږدي چې ماشوم ته داخل شي. نو مخدره توکي په مجموع کې هغه مانې نه تیریږي او په جنین باندې ناوړه اغېزه وکړي. باید سخت د جنین یا سخت د ماشوم په مختلفو وختو کې کېږي. کله چې مخدره توکي استفاده کوي، اولین هغه تاثیر یې په دماغ باندې، دماغ ته چې ټول وجود اداره کوي، دماغ ته چې ټول وجود کنټرولوي. کله چې دغه سب تنبیه شي، ماشوم چې پکې ژوند کې هغه ته رحیم وي، رحم وي، دا عضلات چې ده په حرکات راوړي، هغه عضلات د شخیږي، تقلص کوي په زمین کې. کله چې دا عضلات تقلص وکړي او دا د ماشوم حرکت سبب ګرځي او کیدای شي ماشوم بې وخت شکل سره د ولېږي. بل هغه مایع چې مشوب پکې د مور په ګډه کې اوسېږي امنیوتیک مایع وي چې دغه کې لامبو وهي شنور د دغه ماشوم بدون د مایع د ده ژوند نشي کولی. مخدره مواد دغه مایع کې ګډېږي باعث د دې کېږي چې بې وخته هغه مایع توی شي. کله چې کله بیرون توی شو هغه ماشوم هلته کمبود د اکسیجن سره مواجه کېږي او هغه په نتیجه کې مري او سخت کېږي. مجموع کې مخدره توکي د چرس ته نیولی تر میټم فیټامین یا شیشه پورې چې بد اغیزه لري. کته کې دغه استیمولان یا تحریک کوونکي مواد مثلا هغه کې شیشه راځي، هغه کې نیکوتین راځي، هغه کې نور مواد راځي. دا تحریک کوونکي مواد چې دا عصب تنبیه کوي چون د شدت د نشه زیات او ډېر مضر ماده ده، نو دا ډېر زر تاثیرات هم مور باندې کوي، هم د ماشوم د اوسېدو ځای باندې چې هغه رحم د مور د هغه مایع امنیوتیک یا هغه اوبه دي چې هغه پکې ژوند کوي د هغه باندې ډېر نقص کوي. خپله ماشوم باندې مستقیم د ورپسې هیروین ده. هیروین هم چون داسې هغه کیمیاوي ساختمان مغلق او پیچلی ده چې ډېر په عصبي سیستم هم د ماشوم او د مور ناوړه اغېزې کوي او باعث د سخت د جنین کېږي. ورپسې تریاک ده په تدریج سره همداسې چې کتلی شي نیکوتین ده، مورفین ده، د خوب ګولیګانې دي، الکول ده، میتادون، فنټانیل، په تدریج سره هر یو د ماشوم د بدمرغۍ سبب دي.
ایا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د جاوید میرمن د پلار کره په میلمستیا تللې وي، خو کله چې جاوید د خسر کره ځي چې خپله میرمن کور ته بوزي، خواښې یې ورته وایي چې میرمن یې نور نه غواړي له ده سره ګډ ژوند ته دوام ورکړي. د دې خبرې په اورېدو جاوید ته سخت درد ورځي او خواښې ته اختار ورکوي چې له دوی څخه به خامخا خپله میرمن بیایي. خو دا چې د جاوید میرمن ولې نه غواړي له هغه سره ګډ ژوند ته دوام ورکړي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
جاوید زوی می دی الله را ولی
الله می دی خدر ولی
رزا زویا پا دغا توشکه کینا
نا موری زم چنا وقت ده شریفی تا ویا چی جر غوطه طوله کی چی کور تا زو
تا یاواری کینا زویا و ضرور خبره در تا کوام
چنگ خبره ده
خبره ده ده چی شریفا نور ساسی کره نزی
اوهو ولی نرازی هم دوبرا ملمسیه باز ده دوی میاشتی وشولی
نور شریفه په دې کور کې میلمنه نه ده، دا یې د پلار کور دی، په دې کور کې به اوسي.
مورکۍ پوهېږې چې ته څه وایې، شریفه زما میرمن ده، باید خپل کور ته یې بوزم.
زویا خبرې نیک کرارې کوه چې ګاونډیان یې وانه وړې، زه به دې په اصلي خبره پوه کړم.
ښه وایه.
ښځه م خپل حقونه لري او ته اوس پوډر سوی او هغه حقونه یې نسې ورکولی. دا خبره یې ما ته یو کال مخکې لا کړې وه، خو ما له شرمه تا ته نه ویل. دا وری په ټینګه راته وویل چې زه نور له ده سره ژوند نشم کولی.
ولې نشي کولی؟
وای یوه ښځه زه یم، یوه ښځه دای دی، میړه او میرمن داسې وي.
ښه، تاسو اوس په زور له خلکو نکاح شوي ښځې ګرځوئ؟ ها
مو یې نه درڅخه ګرځوو، شریفه خپله نور ستا سره ګډ ژوند نه کوي. زویا ته خو پوهېږې چې ښځه په میړه باندې خپل خاص حق لري، کته یې هغه حق ورنه کې دا حق لري چې ستا څخه طلاق واخلي. دا خو م انسان نه ده، څه غوا خو نه ده چې په تا مې خرڅه کړې وي.
ښه چې داسې ده، نو زه ځم.
ته ودرېږه زویا، یوه بله خبره هم درته کوم.
ښه وایه.
د شریفې پلاره ورونو او نورو خپلوانو ویل چې ته دوه لارې لرې، یا به د پوډر او نشه پرېږدې او یا به شریفه طلاقوې.
څه شی طلاق؟ طلاق خو بېخي نه ورکوم.
نو چې طلاق نه ورکوې باید نشه پرېږدي.
نشه زما خپل کار دی، که یې کوم که یې پرېږدم.
چې داسې نه کوې نو موږ محکمې ته ځو او شریفه له تا څخه طلاقوو. تا تا ته به څومره صبر وکیا؟ بس دی، پنځه کاله یې په همدې سخت ژوند کې درسره تیر کړه. نور خو دا هم ځوانه ښځه ده، ته په میاشتو میاشتو ورک یې او دا په کور کې یوازې پاته یې.
نو بیره طلاق بله لاره نشته؟
ګوره زویا، ما خو درته وویل چې بله لارې دا ده چې نشه پرېږدې. خلک خبرې راپسې کوي، وایي ځوانه ښځه یې په کور کې یوازې اوسي، بد کار دی. خلک خبرې راپسې کوي او رنګ مو بدیږي.
داسې خو چټي خبرې دي. زه اوس لاړم، زه به وګورم چې تاسې څنګه زما څخه خپله ښځه ګرځوئ. ماتم جاوید وای جاوید.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام. راځه خوري پر دغه چوکۍ کېنه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام لوري، راځه تم پر دغه بل چوکۍ کېنه.
ډاکټر صاحب، موږ هم د څه لپاره راغوښتي یو؟
ستاسې لپاره یو زیری لرم.
د څه شي زیری دی ډاکټر صاحب؟
اوس به یې وینې، ته ودرېږه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام. اغه ځوان راولګه چې ما درته ویلی وو
پر دوار سترګو ډاکټر صاحب.
ډاکټر صاحب، ژر راته ووایا د چې شي زیری دی.
زی ولې درته وایم، خپل به ویني.
السلام علیکم مورکی، سړی مشي.
ته جاوید یې؟
هو مورکی، زه جاوید یم.
وای زویا قربان دي شم، ترسه چې خپل لیکم.
السلام علیکم جاویدا.
وعلیکم سلام شریفه جان، سړی مشی، څنګه یې؟ خی
هو شکر خیما.
زویا د څو میاشتې چیرې وې او څومره ښکلی او تازه شوی یې؟
اجنه دا کیسه به زه درته وکم چې جاوید ولې دومره ښکلی او تازه شوی.
ښه ده ډاکټر صاحب، کیسه راته وکه.
جاوید جان شفاخانې ته راغی، ویل یې زه غواړم چې علاج مې وکم. مونږ هم په شفاخانه کې بستري که شکر ده د روغ او جوړ شو.
الهی شکر دی چې جوړ شو.
دی اوس د پخوا په شان جوړ دی، هر کار کولی شي. ته ورته وګوره، داسې ګلاله او تازه ښکاري لکه زوم.
رښتیا چې مښکلی او تازه شوی دی، اول مې هیڅ ونه پېژنده.
ګوره جانۍ، له ده سره و په کور کې ښه ګزاره کوئ، خوشحاله به یې ساتئ.
په دواړو سترګو ډاکټر صاحب، دا خو زما زوم دی او دا یې مېرمن. پخوا هم په ما باندې داسې ګران و لکه خپل زوی، اوس هم را باندې ګران دی.
اوس کور ته لاړ شئ، نور به د ټیلیفون له لارې د جاوید جان په باره کې اړیکه سره ساتو.
په دواړو سترګو ډاکټر صاحب، راځه زویا چې کور ته لاړ شو.
سمه ده مورکۍ. زو شریفه جانې؟
بله جاوید جانه.
ستا د پلار کره زو که زمونږ کره؟
نه، نور زما د پلار کره څه کوو، زما او ستا کور ته زو. شکر چې په خیر جوړ شوې.
ښه سمه ده، درځئ چې زو له خیره سره.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لویا مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.
ساده پنګ روش رنگ رنگ ساده پنګ روش رنگ رنگ هر سهار را بیسلوی
پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او ستادا بنگڑو چرن چرن ستادا بنگڑو چرن ہر سہارا پشتوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او سادا بنگڑو چرن چرن